استانګ زای میزبانه شماست.
بله، مننه کوم احمدی صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري در تخپریږي. وړاندې اوري چې په کونړ کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران د بی پلوټ الوتکې په برید کې وشتل شوی، خو دا مهم راپور هم در تخپرو چې افغان حکومت وې د غور په مرکز کې د ملکانو د وژنې د عاملونو د نیولو او مجازاتو لپاره د جدي اقداماتو امر کړی دی. تر څو مخکې مهم خبرونه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې په دوه مهمو مشرانو د بی پیلوټ الوتکې په واسطه هوایي حمله کړې. چارواکي وایي دوه حمله کوونکي په نیولې چې غوښتلې په جلال آباد کې د هند کنسولګرۍ باندې حمله وکړي، او د مرستندوی ټولنو سرچینې او سرونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډ عملیاتو په ترڅ کې د سوریې ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران په نښه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا دفاع وزارت د ویان پیټر کوک په حواله ویلي چې باوري دي په دې حملو کې به د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطاني او د القاعده شبکې بل مهم مشر بلال الوتابي وژل شوي وي. پیټر کوک زیاته کړې د دغو کسانو په وژل کېدو سره به د القاعده شبکې د پرمختګ مخه ونیول شي او افغان حکومت به د دغې شبکې د پټنځایونو د له منځه وړلو په هدف کې کامیاب شي. افغان چارواکي وایي دوه تنه داسې تروریستان نیولی دي چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګرۍ برید وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو پوځي یونیفورم په تن او د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
یو نصرالله او بل عبیدالله نومې د ننګرهار کې غوښتل چې د هند پر کنسولګرۍ ځانمرګي بریدونه وکړي.
خوګیاڼي زیاته کړه دا کسان تازه نیول شوي، له دوی څخه یوه اندازه وسله هم ترلاسه شوې او تحقیقات ترې روان دي. د نورستان څلور دېرش ښځینه زده کوونکې په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې فارغې شوې. د نورستان د عامه روغتیا د ریاست چارواکو وویل دغه ښځینه روغتیایي کارکوونکې چې د نرسنګ دوره یې پای ته رسولې په خپل ولایت کې به ډېرې روغتیایي ستونزې حل کړي. د دغو نرسانو د فراغت لپاره په جلال آباد ښار کې غونډه نیول شوې وه او ټولو فارغو شویو ښځینه نرسانو ته سندونه ورکړل شول. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګندوي چې شربت ګله به ډېر ژر په پاکستان کې له توقیفه خوشي شي. شربت ګله هغه افغانه ده چې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې د عکس له خپرېدو وروسته نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال په خپل فیسبوک لیکلي د شربت ګلې د نیولو ځای معلوم شوی او هغه به ډېر ژر خوشي شي. په 1980 کلونو کې نېشنل جیوګرافیک مجلې د شربت ګلې یو عکس خپور کړ چې په دې اکثره د شربت ګلې څیره او په ځانګړي توګه سترګې په نړۍ کې مشهور شوې. دا له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسی او پرون په پیښور کې د جعلي اسنادو لرلو په تور ونیول شوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له ولسمشر اشرف غنی هیله کړې چې افغانستان ته د شربت ګلې او د هغې د کورنۍ د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه. د مرستندوی ټولنو سرچینې او سرونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د ادلب په ښار کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دغو سرچینو په وینا اکثر قربانیان د ښوونځي زده کوونکي دي. ځینو سرچینو د دې بمبارۍ ویډیو او عکسونه په فیسبوک او نورو انټرنیټي پاڼو کې خپاره کړي دي. دوی وایي بمبارۍ د ادلب په ښار کې د هاس په سیمه کې پر یو مکتب او د استوګنې پر کورونو شوې ده. په دې ترڅ کې د سوریې دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د هاس په سیمه کې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې یو شمیر یاغیان وژل شوي دي. بل لور ته د مدني دفاع د شبکې په نوم یو بنسټ وایي د چهارشنبې د ورځې د بمبارۍ د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه شل تنه ماشومان شامل دي. ادلب د حلب ښار ته نږدې پروت دی او د بشار اسد د رژیم د سیاسي مخالفانو یوه مهمه اډه ده. د روسیې، ایران او سوریې د بهرنیو چارو وزیران سبا په موسکو کې غونډه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګی لافروف به د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د سوریې له بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په عراق او سوریه کې د همکاریو د نږدېوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په غونډه کې به د حلب پر وضعیت او د داعش او جبهت النصره ډلې پر ضد د روسیې او سوریې د ګډو پوځي هڅو پر موضوعاتو تمرکز وشي. ماسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وایي د ناتو غړي په مدیترانه سمندرګي کې د روسیې پوځي هڅو ته اندېښمن دي. یانس ستولتنبرګ تېر مازدیګر په بروسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل پر حلب د بمباري لپاره د روسیې د کوزنیتسوف بیړیو ځای پر ځای کېدل اندېښنې زیاتې کړي دي.
On NATO's southern neighborhood,
Karl Stoltenberg وایي د ناتو په جنوبي سرحدونو کې روسیا د بشار اسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا د ډیر اندېښنې وړ ده. روسیا د حلب ښار بمباری ته دوام ورکوي چې په حقیقت کې هلته ناوړه بشري وضعیت پسې نور هم خرابوي. د دې بمباریو له امله هره ورځ نارینه، ښځې او حتی ماشومان په خپلو کورونو او روغتونونو کې ساه ورکوي. د ناتو سرمنشي په ورته وخت کې له روسیې وغوښتل چې په حلب کې د اوربند د ټینګېدو لپاره رښتینی وکړي او پریږدي چې هلته بشري مرستې ورسیږي. فرانسوي مسؤولانو په کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ړنګ کړ. سیمه ییزو چارواکو ویل دا کمپ له منځه ولاړ. په دې کمپ کې د پخوا د افغانستان، منځني ختیځ او افریقا په زرګونو کسان اوسېدلی دي او دوی به دلته انتظار و چې بیا برتانیا ته د هغه تونل له لارې ځان ورسوي چې تر اوبو لاندې تیر شوی دی. کوم کسان چې په دې کمپ کې پاتې و هغه د فرانسې نورو برخو ته بیول شوي او دوی ته یې دا زمینه برابره کړې چې کولی شي د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپاري. مخکې تر دې چې د ځنګل کمپ د نړېدو لپاره دوشنبه پورس عملیات پیل شي، هلته له شپږو تر اتو زرو پورې کسان اوسېدل. د خبرونو پای. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت وایي د غور د مرکز د مرګونی پیښې د عاملینو د نیولو او مجازاتو امر یې ورکړی. نور مهم راپورونه هم لرو، خو ښه ده چې په ګډه واورو. د غور د مرکز د مرګونی پیښې د عاملینو د نیولو او مجازاتو لپاره افغان حکومت جدي امر ورکړی دی.
ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
په کونړ کې د القاعده شبکې دوه مهم مشران د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نښه شوي دي. د زابل د عدلي رئیس دنده تر هغې وروسته وځنډېده چې په یو ویډیو کې هغه له خپل یو کارمند نه مشروع غوښتنه کړې وه.
هغه سرنوالۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تر اوسه ما لیدلی نه دی، نه ما ته معرفي شوی دی نه ما ته راغلی دی.
دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو پروګرام. په بشري حقونو کې د ملکانو د حقونو په جګړو کې د هغوی د خوندیتوب په اړه خبرې شوي.
دا یو غټ بشري ناورین وو په دغه جنگ کې او دی تر ننه پورې. زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي بلکې زیاتواله راځي.
نور مهم مطالب هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شي. وخت په افغانستان کې 8:08 دي. زه صفي الله ستانکزی بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ورځ مو په خیر پیل کړي وي. راځو لومړی مطلب ته. امنیتي ځواکونو په غور کې د ډله ییزې وژنې د عاملانو د موندلو او مجازات کولو په نیت عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ د غور مرکز فیروزکوته څیرمه یاغیانو 14 تنه ملکیان یو ځای په ډزو ووژل. د بښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جنایت بللی دی. احمد شیبار په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د لسګونو ملکیانو وژنه وغندل او ویل چې د دغه جنایت له عاملانو څخه به انتقام واخیستل شي. وسلوالو طالبانو نن د شپږ ویشتنو مړي د هغوی د کورنیو غړیو ته وسپارل. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې 10 تنه ملکیان له تښتولو وروسته په ډله ییز ډول وژلي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو په قول وایي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ د کاسي په سیمه کې له عامو خلکو سره چې د پاستون کوونکو پلویان ول نښته وکړه. شاوخوا 10 تنه یې ژوندي ونیول او وروسته یې په ډله ییز ډول ووژل. د غور ولایت مرستیال امنیه قمندان ضیاءالدین ثاقب وویل وسلوالو طالبانو د غور د مرکز فیروزکو په لس کیلومتری کې له یوې ډلې خلکو څخه چې شمېر یې 3 تنه و شپږ ویشت تنه وتښتول. په غور کې د ازادي راډیو خبریال عبدالقدیر غفوري د سیمې د اوسیدونکو په قول بیا وایي چې د خلکو او طالبانو لانجه پر څارویو راغله. دوی وایي طالبانو غوښتل د کاسي د سیمې د اوسیدونکو څاروي په زور یوسي خو خلکو مقاومت وکړ. د غور ولایت مرسیال امنی قمندان زیاودین ساقب بیاوی طالبانو د سه شنبه پرز دا کسان په داسې حال کې وتښتول چې د ډډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. په جګړه کې دوه طالب قمندانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د غور د والی ویندوی عبدالحی خطابي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې شامل طالبان او د ملکیانو تښتونکي پخواني طالبان ول چې تیر کال جګړه بس کړې وه او له حکومت سره یې پیوستون اعلان کړی و.
په بخښنې سره چې د غور د پیښې په اړه باندې موږ دوه ریپورټونه جوړ کړي او لومړی ریپورټ مو واورید، خو اوس هم لومړی ریپورټ البته د عصمت څاروان لخوا او دویم ریپورټ د احمد شیبر لخوا جوړ شوی چې پکې په غور کې د ډله ییزې وژنې د عاملونو د نیولو لپاره د حکومت د اقداماتو په اړه وروستي جزئیات درته وایي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سېشنبې په ورځ د مرکز فیروزکو په شمال کې شپږ دېرش ملکیان ووژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاسپکار شوي دي.
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې پراس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروزکو د شمال په لس کیلومتري کې ملکیان هغه وخت ووژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یوه ورځ مخکې تر دې پیښې هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالف وسلوالو یو قمندان ووژه. د فیروزکو یو اوسیدونکی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړی دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي، دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمې چې نشته دوه نیم زره پسونه وو لزان سره یوړل، او همدارس هغه خور خلک چې د بوټو د راټولولو لپاره غره ته تللي وو شهیدان کړل چې شپږ پکې ماشومان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې تر سره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حورې مصدق قاصدي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت اړوند چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنی د ماشومانو وژل، د ملکیانو وژل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنگي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعاله دی او اوس د چارواکو په باور دا دی په غور کې فعاله شوی دی. په فیروزکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د القاعده شبکې دوه مهم مشران په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې په نښه شوې دي. د امریکا دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دا دوه کسان وژلي دي. په دې اړه لنډې د میورسته یو مطلب اوري. د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې دوه لوړ پوړي مشران د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وشتلی دي. که څه هم د امریکا پوځ د دغو حملو په اړه د اونۍ په پای کې څېړنې کوي، خو د فرانسې خبري اژانس د پنټاګن د چارواکو په حواله ویلي چې هغوی باوري دي چې د دغو دوو القاعده مشرانو په وژلو بریالي شوي دي. د دغه وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعده شبکې مشر فاروق القحطاني القطري او بلال الوتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني غنی په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف شوی و. بلال الوتبی هم د دغه امن مرکزونو په جوړولو کې ښکیل و چې وکولی شي بهرني جنګیالي پکې وروزي او هم له هغه ځایه لویدیز وګواښوي. د پنټاګن ویاند کوک ویل که دا حملې بریالۍ وي چې دوی باوري هم دي نو د امریکا د هغې د متحدینو او د نړۍ پر ضد د القاعده د دسیسې طرحه به وپاشي. دی وایي په دې کار سره به افغان متحدینو ته ګواښ کم شي او د القاعده شبکې د خوندي پټنځایونو د مخنیوي لپاره به د افغان حکومت هڅې لا ګړندۍ کړي. د فرانسې خبري اژانس اخوا په کونړ کې د عیني شاهدانو په حواله هم ویلي چې 15 جنګیالي چې پکې دوه عرب او ځینې پاکستانیان شامل و وژل شوي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو زیاتوالی ښیي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو رول پراخ شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشران تمه ښیي چې دغه کار په راتلونکي کې هم دوام ولري. بلخو د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي د امریکا دغه اقدام د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې اغیزمن دی. د راپور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ماموریت ختمېدو ژمنه کړې وه او لژمنې سره سمې دا اعلان په 2014 کال کې وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو پر ولسمشر فشار راوړ چې په افغانستان کې د امریکا پر هوایي بریدونو بندیز لرې کړي تر څو هغوی وکولی سي له افغان ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت ډله او طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عمومي قوماندانې ویان چارلز کلیفلند رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د نوې صلاحیتونو لمخې د امریکا هوایي ځواک دا اجازه لري چې د داعش ډلې پر وړاندې له افغان امنیتي ځواکونو سره په تهاجمي بریدونو کې لا ډېر فعال رول ولوبوي او افغان امنیتي ځواکونو ته لا ډېر مشورې ورکړي. د جنرال کلیفلند په خبره له هغه 200 هوایي بریدونو څخه چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر شلمې پورې سوي، تقریبا 240 بریدونه د هغه حکم پر اساس سوي چې ولسمشر باراک اوباما د جون په میاشت کې ورکړی وو. په همدې حال کې افغان چارواکي دغه بریدونه د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې اغیزمن بولي. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانې یو مسؤل جګړن جلال الدین آزاد راډیو ته وویل، دوی وایي د څو کلونو په ترڅ کې د ائتلاف ځواکونو لخوا ترسره شوي پروازونه زموږ لپاره د قناعت وړ وه، خو اوس په خپله افغان هوایي ځواک هم د شپې او د ورځې د هوایي عملیاتو وړتیا لري او خلک هم د افغان هوایي ځواکونو له عملیاتو خوښ دي. امریکایي چارواکي په دې باور دي که څه هم د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا په دې وروستیو کې دوه برابره سوي، خو د دوی په خبره دغه ځواکونه په یوازې سر په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د هوایي بریدونو وړتیا نه لري.
د هوایي ځواک په اړه مو رپورټ اورید. اوس هم یوې مرکې ته غوږ دو. په دې مرکې کې د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ سره فریبا ظاهر خبرې کړې دي. په لومړي سر کې د هوایي ځواکونو د امکاناتو او تجهیزاتو په اړه باندې غږېدلې او وروسته له هغې په هوایي عملیاتونو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه هم مهمې پوښتنې شوې.
حدود دوه نیم سوه بریدمنان چې زموږ د پانتون هوایي نه او د اکادمی نظامی نه فارغ شوي دي بیرته په سمپو کې تنظیم دی. دی په انګلیسي مشغوله دي، انګلیسي وایي چې ستاندارد نوم یې په کلینکا، او دی درې مملکتو ته موږ لیږو چې یو چک دی، یو امریکا ده او یو امارات عربي دی. په چکې ده اوس موږ 100 نفره پیلوټان تعلیم و تربیه باندې دي. په اماراتو کې 55 پیلوټان دي. په امریکا کې موږ اتیاته 160 نفره پیلوټان انجینران لرو. خوشبختانه یو قرارداد شوی دی د سرواک ته. د سرواک ته موږ هم په ده دو درې میاشتو کې تر شپږو میاشتو 100 نفره پیلوټان.
په دغو مسلکي پرسنل کې ښځینه هم شامل دي که څنګه؟
ښځینه یو ښځه چې په امریکا کې ده په ترانسپورت کې پرواز کوي، دوی درته آماده دي چې اوس چک ته روانې دي، او اووه جنکۍ په پوهنتون هوایي کې درسونه شروع کړي دي. تقریبا شپږ اووه میاشتې بعد دوی فارغېږي په ام انجینری بخش کې او ام په پیوټي بخش.
بله، او له تجهیزاتو لاړخه تاسو نو ویلې چې اوس دغه هوایي ځواک څونه تجهیزات لري، کوم الوتکې لري؟
موږ الوتکې د اوس هلیکوپټر هم لرو، ترانسپورت هم لرو. هلیکوپټر مې عبده لرو، مې سیوپا مې 15 لرو، ام بی 15 لرو، او چې تار دی ام بی هلیکوپټر دې دار لرو. ترانسپورت 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و پښتنو ورته وایي هغه حمله وه په دغو نوي آینده عیسوي کال کې نور هم C-29 د پیلوټانو سیوز د امریکا ناراضي جدی کې د دو کال یعنی د عیسوي په شروع پروني الوتکې په دوله اتوته دولس وسلرو او د څلونه په شپږ باره پورې په جدی کې د نوی کال د عیسوي شروع کې په اوله میاشت کې د دولسو پیلوټانو ته راځي امدي هلیکوپتر د اوس زموږ په حدود پنځه ویشتو ته د پنځه دېرشو پورې دي.
دا چې آیا د ملګرو ملتونو احصایه تاسو منئ چې وایي دوه پر درېیمه برخه د دغه ملکي مرګ ژوبلې مسؤلیت د افغان هوایي پرسنل په غاړه دی که نه؟ تاسو وایئ
چې دا ټول مسؤلیت زه نه منم، دا څه شی چې دی افشا کړي دي دا ټول زه نه منم، لاکن دا زه منم چې تاوان ملکي اشخاصو ته څېده وایي چې ټول یې نه منم په دا کچه چې دی اعلان کړی ده.
د افغانستان لویدیځو متحدینو د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه چټکه کړې چې وکولی شي په سمه توګه مخالفین په نښه کړي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د هوایي بریدونو په نتیجه کې 133 ملکي وګړي وژل شوي او 1950 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو راپور ښیي دغه شمېره د 2015 کال د همدې مودې په نسبت لوړه شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ټکی اورګ موږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولای شئ موږ په ژوندۍ بڼه هم واورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي اداري فساد او د شفافیت نه موجودیت اقتصادي ودې لپاره د اقتصادي ودې د مخنیوي ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغیز کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال د همغږۍ او نظارت د بورډ په اتمه غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي څو د نورو برخو ترڅنګ په امنیتي ادارو کې هم فساد له منځه ولاړ شي. د افغانستان د مالي وزیر فساد د یوې جدي ستونزې په توګه مني، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دغې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د همغږۍ او نظارت په بورډ کې چې په هرو شپږو میاشتو کې په کابل کې جوړیږي د افغان امنیتي ځواکونو پر اړتیا او نورو امنیتي مسایلو خبرې کیږي، خو په سګنۍ غونډه کې په افغانستان کې د فساد موجودیت د جدي اندېښنې په توګه مطرح شوه. په کابل کې د امریکا سفارت مسؤلین چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د همغږۍ او نظارت د بورډ مشري هم کوي، وایي د فساد موجودیت د نورو برخو ترڅنګ د ثبات پر ټینګښت هم منفي اغیز کړی. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال سټیفن بینډیش منه کوي چې امریکا به له افغان حکومت سره په ګډه په امنیتي ادارو کې د فساد د له منځه وړلو لپاره کار وکړي.
There are several issues that seriously affect security and economic development in Afghanistan.
دوی ویل ته په افغانستان کې ځینې موضوعات شته چې په جدي توګه د ثبات او اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي دا چې تر ټولو مهم فساد او د شفافیت نه موجودیت دی. خو فساد په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا او منفي اغیز کړي، مثلا کله چې فاسد کسان وسلې پلوري او په دې ترتیب د چمتووالي کچه تضعیف کوي. په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال همداراست ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد له منځه وړل د غزواکونو سره د نړیوالو په خاصه توګه د امریکا د ګډ کار او باور لپاره خورا مهم دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په داسې حال کې په امنیتي ادارو کې د فساد پر له منځه وړلو ټینګار کوي چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې برخه کې د یو لړ ستونزو خبره کړې وه. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د همغږۍ د بورډ په ناسته کې خبرې کولې، دا ومنله چې فساد د پرمختګ مخه ډپ کړي او په امنیت هم بد اغیز کړی.
Corruption remains a major obstacle for development and
دوی فساد د پرمختګ او ثبات پر وړاندې یو عمده مشکل په توګه واقع دی. که څه هم نړیوالې ټولنې د افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې او په دې برخه کې د عملی اقداماتو چې تر اوسه مؤخستی ملاتړ کړی. ښاغلی حکیمی ویل افغان حکومت په بیلابیلو برخو کې د فساد له منځه وړلو ته جدي اراده لري چې ښه مثال یې د ده په خبره په وروستیو کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري د لوړپوړو چارواکو د 14 دوسیو څېړل دي. که څه هم د همغږۍ د نظارت د بورډ په نننۍ غونډه کې په سوله کې د شیو پرمختګونو او شته ستونزو په اړه هم هر اړخیز بحثونه وشول، خو د دغه بحثونو نتایج له رسنیو سره شریک نه شول.
د زابل والی بسم الله افغان ملوی د دغه ولایت د عدلی رئیس دنده په تعلیق کې راغلی او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د عدلی د رئیس دنده وروسته له هغه تعلیق شوی ده چې د هغه او د هغه د یو کارمند ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او د عدلی رئیس له خپل کارمنده غیر مشروع غوښتنه کړې وه. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته تر هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې د زابل د عدلی رئیس ګلاب احمد خطیر لیدل کېږي چې د خپل یوه کارکوونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. د زابل والی بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده ځنډول شوې او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوې.
هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي او سره د غاله چې تر اوسه ما ځلې نه دی نه ماته معرفي شوې دي نه ماته راغلې دي. د دواړو سره پوښتنه کېږي بس خاص به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومه شي.
په عین وخت کې د عدلي رئیس ګلاب محمد خطیر وایي چې سبسبې ویډیو د ده خو ژغ ورسره جلي یو ځای شوی. د نوموړي په وینا دا په زابل کې د مځکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه شوې دسیسه ده. د ټولنیزو رسنیو ډېری کاروونکو د دغه ویډیو تر لیدلو وروسته د عدلي پرې سخت انتقادونه کړي او له قضایي او عدلي ارګانونو څخه د نوموړي د محاکمې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د حیدر زاده په نوم د مدرنو یا نویو هنرونو لومړنی موزیم پرانستل سو. په دغه هنري موزیم کې د امان الله حیدر زاده هغه لسګونه هنري آثار چې نوموړي په امریکا کې په تیرو دریو لسیزو کې جوړ کړي نندارې ته ایښودل شوي. په همدې حال کې یو شمیر څېړونکي او هنرمندان د دغه هنري موزیم پرانستل په هیواد کې د هنري او کلتوري آثارو د غنا او ژوندي ساتلو لپاره د ارزښمن ګام ګڼي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د علوم اکاډمۍ د انتوګرافي موزیم ترڅنګ د حیدرزاد په نوم په نوې جوړ شوې موزیم کې د استاد همن الله حیدرزاد 200 بیلابیل هنري آثار نندارې ته ایښودل شوي. دغه هنري آثار چې استاد حیدرزاد په تیرو درې لسیزو کې جوړ کړي پکې توګل شوې مجسمې، نقاشي، مډالونه او یو شمېر نور له نوښت ډک هنري آثار چې په امریکا او اروپا کې هم نندارې ته وړاندې شوي شامل دي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دغه هنري موزیم د پرانستې په مراسمو کې استاد امان الله حیدرزاد د خپل هنري آثارو په اړه وویل چې دا یې له پخوانه یوه هیله وه چې هنري آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې او ځوان نسل ترې یو څه زده کړي.
زما آثار 200 آثار دی چې مجسمه سازی ده، نقاشي ده، هنر مدال ده، دیزاین ده. زما ارزو و دیر کلو که چې ما زما آثار په کابل کې راشي. زما امید دغه جوانان دی چې دا یو ځای سي په هنر کې یو ځای خدمت وکړي، اجتماع وکړي او خدمت په جامعه کې وکړي.
ښاغلی حیدرزاد وایي چې په هیواد کې لکه څنګه چې په کار ده هنر او هنرمند ته توجه نه کیږي چې له امله یې هنري کارونه کمرنګه شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په نږدې څلورو لسیزو جنګونو کې له هېواده سلګونه تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او ګڼ شمېر یې د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپورونه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د رایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کېږي. لرغون پیژندونکي وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو او آثارو د خوندي کولو ترڅنګ له هېواد بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوو آثارو ته د بیرته راوړلو لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علوم اکاډمۍ مشره سوریا پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علوم اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار به قلب خود
د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغه آثارو ته په خپل زړه یعنی د انتوګرافي موزیم کې 400 کالو ډیر لرغونتوب لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ په راتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د عصري هنرونو لپاره یو نوی ودانۍ جوړه کړي.
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو لمخې د دغه موزیم افتخاری مشری د هیواد لمړی مېرمنې رولا غنی ته ورکړې. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثه او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو به ګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباغ کې جوړ شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي رادیو همدا شیبه په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د القاعده شبکې په دوو مهمو مشرانو د بی پیلوټ الوتکې په واسطه هوایی حمله کړې ده. چارواکي وایي چې دوه حمله کوونکي چې غوښتل په جلال آباد کې د هند په کنسولګرۍ حمله وکړي نیول شوي دي. د نورستان څلور دېرش خزینه زده کوونکي په جلال آباد کې د نرسنګ له دوه کلنې دورې وروسته فارغ شوي. د مرستندویو ټولنو سرچینې او څارونکي وایي د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د سوریې ادلب په ښار کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي دي. فرانسوي مسؤولانو په کالې کې د ځنګل په نوم د کډوالو کمپ پرون ړنګ کړ. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي په مدیترانه سمندرګي کې د روسیې پوځي هڅو ته اندېښمن دي. او په ایتالیا کې یو ځل بیا زلزله شوې ده. د دغې زلزلې له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم لیدل او اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو وایي د پاسپورت دفتر یې ودانې نه لري او چې کله د پاسپورت اخیستلو لپاره ورزین او هلته د کیناستو ځای هم نوي. دوی له دولت او مسولینو غوښتنه کوي چې د کونړ د پاسپورت ریاست لپاره ودانې او د ناستې د ځای امکانات برابر کړي. روحلان وری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت څنګه یې ځانګړي ودانی نه لري. دوی چې کله هم پاسپورت اخستلو د پاره امنی قومندانۍ ته مراجعه کوي نو بیا د سرک په سر سور المر باد او باران ته ناستوي او د ډیرو ستونزو سره مخ وي.
لایق سمونی او دلته د پاسپورت ودانی شته دی خو دوه کوټې لري، مراجعین زیات دي، غلطی نشي پوره کولای.
زمانو قیام الدین خیام د کڅه هم نارینه په هر شکل سره راتللی شي، خپل مشکلات او ستونزې به حل شي، خو لوی ستونزه د زنانه وو، د خزینه وو، دا چې دلته ډیر خزینه د پاسپورت اخیستو د پاره راځي. دوی لپاره ځانګړی ځای نشته، د انتظارګان نشته، د خپل ودانی نه لري.
دوی له دولت غواړي چې د پاسپورت څنګه د پاره ودانی جوړ کړي څو د مامورینو او مراجعینو ستونزې هوارې شي.
نو زما هیله دا ده چې حکومت د پاسپورت د پاره ځانګړي ودانی جوړ کړي.
نو د دولت نه هیله دغه ده چې د دې لپاره خپل ودانی جوړ کړي تر څو د نارینه او مراجعینو لپاره د خزینه لپاره بیل بیل جلا جلا ځایونه جوړ شي.
د کونړ امنی قومندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته د پاسپورت د دفتر ودانی نشتون ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی یاد مشکل څو ځله د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او ژمنه ورسره شوې چې په راتلونکي لمریز کال کې به پاسپورت څنګه ته نوې ودانی جوړ کړي.
زموږ کومندانۍ په اساسي معیار جوړه سوې نه ده، ځای ډیر محدود دی. بیا هم د دې ترڅنګ زموږ د خوندو لپاره، زموږ د سیاسرو لپاره موږ یو کوچنک ځای چې زموږ په واسطه توان کې د دوی د انتظار خانې په شکل موږ جوړ کړی دی. د دې لپاره هم تدابیر نیولې دي او د جنایي وزیر صاحب داخلي سره په دې مورد کې غوښتنه کړې ده. جنایي وزیر صاحب داخلي دا وعده سره کړې ده چې انشاءالله الرحمن د پاسپورت لپاره به دوی یو مشخصه ودانۍ جوړي. په راتلونکي کال کې به انجینران راځي او د دې د سروې لپاره به مشخص ځای مشهور ټاکو.
د پاسپورت مسولین وایي له کومې ورځې چې پاکستان افغانانو ته د تورخم په دروازه د تګ راتګ دپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل شرط ایښي، نو له هغې وروسته د دوی په دفتر ګڼه ګوڼه زیاته شوې او هره ورځ له سلو زیات کسان ورته د پاسپورټ اخیستلو په خاطر مراجعه کوي، خو دوی سره دومره امکانات او پرسونل نشته چې د ټولو کسانو عرض پاڼې واخلي. مامورین یوازې د اویو تنو عریضو کارونه خلاصوي او د نورو اجراتو دپاره یې کابل ته لیږي.
آزادی رادیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق امنیتي ځواکونو د موسل ښار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولي دي. د راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لوري له نورو انسانانو څخه د سپر په توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوی چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخ ته ولاړ شي. احمد شیبار په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عراقي ځواکونو موسل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت ډلې له یاغیانو پاک کړي دي. دا کلی د موسل په جنوب کې دی او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونه ونیول. د موسل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمېر کلي د داعش له ښځینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موسل په جنوب کې موږ لاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موسل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره په نوم د هوایي ځواکونو اډه ونیول شوه او هلته شاوخوا زر امریکایي عسکر دېره دي. دا اډه له موسل 15 کیلومتره لري په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمند کریس پارکر وایي یاغیانو تر وسه وسه هڅه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نه شول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موسل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي. د موسل د آزادولو لپاره روان عملیات ډېر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقي ځواکونه له دې اډې زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ چې هر څه په دې اډه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موسل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موسل ته څیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلي آزاد شوي دي د خلکو وضعیت پکې ډیر خراب دی. یوه ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډېر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفرو تاسیساتو له نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسېدونکی محمود الخلاف وایي د ده ورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوې دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د عشر او زکات په نوم پیسې ورکړي. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلي وو چې داعش د موسل شاوخوا کلیو تر 1500 ډېرې کورنۍ ګروګان کړي دي. د ده په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
ګرانو اوریدونکو، د یکشنبې ورځ چې د لړم یا د عقرب نهمه ده چې د اکتوبر دیرشمه کېږي، په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په 10.5 او متوسط موج 12.9 همداراز په لنډو موجو 9.0 10.9 14.8 12.05 12.140 کیلو هرتز او همداراز په 15.42 او 15 مترو واوري.
مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې وې. ازادي راډیو همدا شیبه په ټول افغانستان کې اوري. کولای شئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم تعقیب کړئ. خبرونه او راپورونه تازه او هر شیبه په دغه فیسبوک لویږي. کولای شئ خپل نظریات هم پرې ولیکئ، همداراز په پراخو بحثونو کې برخه واخلئ. وروسته له دې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرېږي. لومړی د بشري حقونو پروګرام دی چې سید کمال شاه عارف جوړ کړی، او دویم پروګرام هم د ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې محبوب شاه محبوب جوړ کړی دی. دغه دواړو پروګرامونو اوریدلو ته ستاسو توجه اړوم. هیله ده تر پایه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤول رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب، په وروستیو جګړو کې د ملکي تلفاتو کچه څومره ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په دغه جنگ کې چې راپېښ ده زموږ مل دپاره، ډېری ملکیان یعنی ښځې، ماشومان او بوډاګان، نارینه، هغه کسان چې په جنگ کې د یو فریق سره ولاړ نه دي، هغوی ته زیان رسیږي، یا مړه کیږي، یا زخمیان کیږي، یا یې کورونه ورانیږي، یا یې حاصلات د منځه ځي، یا یې ورشو د منځه ځي، یا یې حیوانات، اهلي حیوانات لکه واخوسۍ د منځه ځي. دا ټول اضرار د جنگ دي چې ملکیان ته راپېښېږي، او دا یو غټ بشري ناورین و په دغه جنگ کې، او دی تر ننه پورې. زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې کال په کال دغه تلفاتو کې کمواله نه راځي، بلکې زیاتواله راځي. مونږ شپږ میاشتې د تیر کال او شپږ میاشتې د دې کال چې مقایسه کړي دي، په هغې کې دا رقم ښیي چې شپږ فیصده سلنه دې کې زیاتواله راغلی دی. د خواشینۍ ځای ده چې ښځې او ماشومان په دې کې ډېر ضرر ګوري، او هغوی په دې ضایاتو کې چې تلفات رامنځته کېږي دیو هم شته. دا چې اوس په کوم نوه تاکتیکونو کې او په کوم نوه حملو کې او د چا د خوا نه مړه کېږي، دولت او د دولت نړیوال قوتونه په دې وروستیو کلونو کې، یا د زمونږ د عدالت غوښتنې په اساس باندې، یا نورو ادارو چې په دې اکله باندې کار کوي، یا د دولت هغه هلې ځلې، ملکي تلفات اوس ډېر کم منسوب دي دولتي قوتونو ته. ولې د دېو د خوانه هم که ملکي تلفات یو نفر مړ کېږي، دا د توجیه وړ نه دی. هیڅوک نشي کولی چې دا توجیه کړي، ځکه هغوی په جنگ کې واقع نه دي، نه باید چې هغوی ته ضرر پېښ شي. ولې دولت مخالفین تر اوسه هم په نظامي تاکتیکونو کې هیڅ داسې مثبت تغییر نه دی راغلی چې ملکي تلفاتو کچه دې راټیټه کړی شي په دې کې؟ او زمونږ ارقام ښیي چې 80% تلفات د دولت مخالفینو تراجی کیږي.
ډیره مننه بیدار صاحب. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو جګړو کې د ملکي تلفاتو کچه زیاته شوې ده، د دې لامل څه دی؟
یو جهت تکرارونی سو چې د دولت په دې وروستیو کلونو کې خپل تاکتیکونو کې تغییر راوسته، او دا هغوی ته اوس کم منسوب دي دغه تلفات. ولې د دولت مخالفین هنوز هم ډېر بې رویه جنگ کوي؟ څو جهت معلوم دي چې په انتحاري عملاتو کې، یا د سړک غاړې ماینونه چې کیښودل کېږي، او په هغې باندې ملکیان چې یا د ولسوالیو نه مرکز خواته روان وي، یا د مرکز نه ولسوالیو ته د خپلو ضروریاتو د رفع کولو په خاطر باندې، یا مریض لري، یا متاسفانه چې په ماین باندې هغوی دولتي قوتونو ته دا کسانو ته دا ماین ایښی، خو د ورایه پې ملکیان ونښلي او ملکیان تلف شي، یا دا منظم جنګونه چې کېږي د یو جغرافیې د نیولو په خاطر باندې، او بېرته به دولت ځي هغه جغرافیه بېرته باید د وسلوالو کسانو نه پاکه کړي او د خپل سلطې لاندې راولي. په دې کې متاسفانه چې ډېر ملکي تلفات رامنځته کېږي. عدم احترام او نه احترام اسلامي تعلیماتو ته، چې تاسو پوهیږئ په صدر اسلام کې قضاواتو د ښه بخته چې هغه دود دستور چې په هغې کې و، او ملکیان به نه وژل، او ښځې او ماشومان به هدف نه ګرځول کېدل. متاسفانه چې اوس هم د دولت مخالفین ډېری دغسې واقع کېږي چې دغه تعلیمات احترام نه لري، او هغه مشروع هدف د دېو دپاره چې دی، او د نامشروع هدف نه د دغه خلکو جداوالی دېو دپاره ډېر ستونزمن ده تر اوسه پورې. دویم، د جنګ قوانین متاسفانه چې نه مراد کېږي. یو لامل دا ده چې د جنګ قوانین یو شاته دواړو خواو ته راجع کېږي، دولت او د دولت حامی نړیوالو قوتونو ته ډېر، ځکه چې دېو دا قوانین امضا کړي دي او دې ته احترام د دېو په دستور کې شامل دی. ولې په دې قوانینو کې داسې راغلي دي چې د دولت یوه قوه کېدای شي دولت مخالفین وي، هغوی دغه قوانین ته ګویا د امضا په شکل کې احترام نه لري، ولې هغه مجبور مکلف دي چې دوه دستور د جنگ باید مراعات کړي. اورته بل ملي جنگ یا دوه دستور جنگ نه ده چې ملکیان باندې وژني، ملکی تاسیسات باندې به حمله نه کوي، او هغه خدمات ارزه کول کې چې عامه خدمتونه کوي خلکو لپاره هغه باید هدف نه وي، لکه د قضا او د عدلی کارکونکو کې، لکه نور ملکی مامورین. متاسفانه چې دغه ته نه احترام د دې موجب ګرځي چې بیروی جنگ کې د هغه مواد نه چې استفاده کیږي په جنگ کې هغه د ورای د معلومیږي چې ملکیان هدف ګرځي.
ډیر مننه بيدار صاحب. ورستۍ جګړو د پیدایسو کورنۍ پروسیات باندې څومره اغیز کړی دی؟
دا یو غټ بشری ناورین وو په تیر کې، او اوس هم په دې ورستۍ دوو کلونو کې، په ځانګړې توګه باندې په دې ورستۍ یو کال کې دا مسله ډیره واضحه معلومه شوه چې د جنگ اولین ازرار چې د ملکیان ته پیښیږي او د ملکیانو نه تنه وژل او د هغوی زخمي کېدل مهمه ده، بلکې دا هم یو بشری ناورین دی چې خلک د خپل کورونه چې په کلونو په خپل کور کې وشیدلی د جنگ دی وجنه، شدت د جنگ دی وجنه، دی خپل کور او ابایي وطن پریدي او بي ځای کیږي. دی هغه حفاظتي چترونه د لاس ور کوي چې په اصل ځای کې وشیدنه د کاکاو د ماما سره په استلا یو راشه درشه لاله یو د بل حمایت کولو دا ټول د منځه. حتی یو کورنۍ د وزه شوی ده، نیمه په یو خاطر لري، نیمه په بل. دا یو بشري ناورین ده. کته سو د مشرقي جنگونه په نظر کې ونیسي، کله نه چې د داعش او د طالبان جنگونه په مشرقي ولایتونو کې پیل شو، چې هلمند کې دا جنگ هم په نظر کې ونیسي، د جنگ نه بي ځای شونه زرګونه کورنۍ بي ځای شوې دي په نو ځایونو کې چې دی متوتن کې یا په نږدې ځایونو کې چې په دې امید باندې ډیر د خستون مندې دي هم نه لري چې موټر کې راکې ولر ځای ته پښته لاړ شي، امن ځای ته لاړ شي. دا اقتصادي توان مندې د کندوز جنگ دا مسله و خو دره، ولی یو تعداد چې بي ځای کېږي په یو جوړه کالو کې دی بي ځای کېږي، هغه معیشتي امکانات ټول د لاس ور کوي، مواشي حاصلات یا غنم یا وریجی کوم چې پکور کې لري هغه ټول ځان سره نشي وړلای. نو دیو په ډیر بد حالت کې واقع دي، په ځینو حالاتو کې دي چې نړیوالو ارګانونو ورسره کومک کړای، په ځینو ځایونو کې دولتي ارګانونو ورسره کومک کړای دی چې د استرار د کمیټې په ترڅ کې یا نورو عادي، ولی په مجموع کې دا کومک هیڅ بسنه نه کوي، د هغه ناورین مطابق نه دي چې دی تر اپیخ ته، او دا ډیر به بزاعت خلک دی په ډیر خراب حالت کې واقع دي، خاصتاً چې په ژمه را روان دی او د ژمه په سره سور موسم را روان دی، په دې کې دی اسی پذیری ډیره ده، هم د حق د صحت ځای کې د ماشومان او هم د تعلیم حق ځای کې نور حقونه دي بشری هم تر بولاندې کې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وکړي،
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې هم دا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه وبنلو موږ
حکومت ښایښ لرو چې موږ د وګو بندوبست لرو، دې کړ چې محکمې له خواشه. ازادي رادیو
2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. بيدار صاحب، د ورستۍ پښتني پټوګه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مو په جنگ کې لشکيلو اړخونو څخه غوښتنه سده.
اساسا دولت او د دولت نړیوال قوتونه چې حامیدي دولت سره په یو خوا کې واقع دي، دیو د جنیوا کنوانسیونونه باید جنگ قوانين باید مراعات کړي، او د جنگ قوانینو زرینه برخه هم د غدریمه ماده ده چې په ټولو کنوانسیون کې راغلي ملکیان مو وژني، ملکی تاسیسات هدف مګرځوي، هغه مامورین هغه کسان لکه ژورنالیستان لکه د عدلی نظام کارکونکي چې هغه په جنگ کې فریق ندي هغه مو وژني، هغه ته ضرر مو پیښوي، عامه ځایونه باندې حمله مکوي، لکه د سپورت میدانونه، لکه مسجد، لکه د واده مراسم، دغه عامه ځایونه دي، لکه عام بازار، دا هدف مګرځوي. پس دیو ته احترام د دولتي او نړیوالو قوتونو لګو ډیر په اصطلاح خشوه ده د وضعیت، ولی دولت مخالفینو ته په دوه بنیادونو باندې زمونږ اپیل ده او زمونږ درخواست ده، هغه دا چې اسلامی تعلیمات مراعات کړي او ملکیانو ته ضرر مرسوي، ملکی ځایونو ته ضرر مرسوي. دویم،
د جنگ د قانونو په اساس باندې دا یو شانته هیڅوک د دین د دې مسولیت نه فارغ نه دي. تاسو ته هم راجی ده چې دوه دستور د جنگ مراد کې په ځانګړي توګه د ملکانو پاک باندې خپل دستورات داسې عیار کړي چې ملکانو ته ضرر ونه رسي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرد دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لې وینوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو پنې کوهلو هرکلی کوم. لمره یو جوړ شوی تو کی څار زخت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلمنی جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مشکل مې اغم پادي بای چې ډېر عموما اټکل چې هغه پادي بای وخت تل شي نه خرڅي او بیا څوک نه وړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تشوي وي هغه په مغه بیا د تر بازار کې خرڅ کړي هغه سمره زحمت ویستل د باغه په بازار کې نه خرڅي.
پانننی خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ، ارزښت او سني وضعیت غږیږي. راځي وګمې چې برخیل ته وکشو.
درنو اوریدونکو، کچېره د انسان د ټولنې ژوند تاریخ ته ځیر شو، نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځان د هوساینې او آسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړی دي. د زینتي توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړې او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیستې. په افغاني ټولنه کې هم ښځو د ځان او چاپیریال د ښایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیستې. لاسي کارونه ته یې مخه کړې او دغه چاره یې پاللې ده. مری عبدل یو له هغو لاسي کارونو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمیر سیمو کې دا چاره دوام لري. شاعره او لیکواله مینه وایي چې د مریونه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان ته رسیږي. هغه وایي
د کوم اندازه چې ما لوستی دی او مطالعه لرم دا په یونان کې و. د یونانی تمدن د فلسفه دی او هغه وخت به اول د مشکنی ګندل یا جوړونه د لرګي نبی جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کې چول یا هم کمیشن به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلفه او بل اخر قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغرو نو دغه څه پیشرفت به
د نو موړې په خبره چی ل میلا د وړاندې پټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړېدل عام رواج شوی و، خو دغه چارې زیاتو مصارف ته اړتیا لرله او استعمال به یې یوازې امیرانو کاوه. دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه پیدا کړه او دا د ښیښې نه او د قیمتي کمرو نه خالي تر جوړو تر غاړې تر جوړو تر او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی. د غزنی اوسیدونکي نازنین وایي چې له مریو څخه د ښځو د سینګار بیلابیل توکي جوړیږي. دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاید سری په افغانستان کې ډیر مروج دی، خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلمنی جوړول سرنجي پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجن جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي. کیجبان هغه شاید سره ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري ارز لري او اوګدواله ډیر ده د ګنټ په اندازه د هغه دیغو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دوه لپاره سید لباس خاصیتوب وبس څاور جوړول سید لا ستری جو مری چې جوړیږي په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په وګو کې غټي کاروي او غټي کارول چې له غټ شرنګا پورته سی او د افغاني لباس ډیزاین بیا بخې خبره بری دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او پیغلم په ودونو کې د نکریزو په سر کې ډیر استعمال لري.
اغلی نازنین زیاتوی چې د ماشومان لپاره سوزنه زرزری جامې او ګرمه خولۍ باندې هم د مریو کار په دې خاطر کېږي چې خخ کار شي. د کابل د خزو د باندې یو دکاندار لیلا ستانګزی وایي چې لمریو ډیر توکونه جوړیږي او کڅه هم بازار کم دی خو بیا هم جوړون کې په لرو ولایتونو کې موجود دي.
دغه دی مریونه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي. کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي مثلا خپل کمیسو کې کار کوي، د ټاټرو کې کار کوي، خپل ملګانو کې کار کوي، په وګو باندې ګاندي او پاتې سو دی ویختو په چندو کې یا چوي مرینا کار کوي، زوندی ته جوړی سي ډيري مثلا د هغه تسبو په چندو کې اچي او د دغه مغت باسته ماتیکې ته کار کوي، نو ډیر شایان ته کار کوي، په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړی مثلا غاړو کې اچي، په لاسو کې اچي، په کمیسو کې، په نستورو کې، لمنو کې، په دې کې کار کوي. یعنی ډیر خخې ووبي امي ووبي سره امي په کمیسو کې ګاندي دا رواج له قدیمه ده تر اوسه پورې ته اوس هم د من خلک په ډیر نور او شایو کې ترقی کړې ده کارایي.
د نوموړي په خبره چې لا هم یو شمیر خزي په مریو خایسته شوی جامې اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتې مینوالې وي. نو موري خپل هم د مریو مینواله ده.
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده مې و نایچانه یې البته سپین نایچانه مې کار اخیسته، نایچان مری دی، مری نه مې کار اخیسته و ډیر خایسته مې ځان ته جوړ کړی نو دی ورور واده مې.
اغلی ستانګزی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي لمریو جوړوي او کومه پیغله چې لاسي کارونه ترسره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي. د میدان وردګو اوسیدونکو آریا چې په خپل مری او بي او بیلابیل توکي ترې جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري مګر په ډېری خواري سره جوړیږي.
عمرې مې اومدلې دي لکه په ګلدان کې، ګلدان مې جوړ کړی دی، قلم ځاني مې ورنه جوړ کړی دی، قلم مې ورنه جوړ کړی دی، نو داسې نور شمسي نتیجه هم ورنه جوړ کړی. مشکل دی مثلا خو مشکل به دی کېدی چې دا ډېر تاوان لري سترګو ته، سترګې ضعیفې مثلا ملا درد پیدا کوي او د دې یو په بل کې ورکول ډېر وخت غواړي، دا مشکل دی. اوسانه به دی کېدی چې کله موږ غواړي یو قلم جوړ کړو نو کېدی چې په درې ورځو کې جوړ کړو. داسې
نوموړی وایي چې لمر یو شمیر توکي جوړ کړي وو خو دا چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نه کړل.
ډېر خو مې نه خرڅ کړي، خو چې خرڅ کړي مې هغه پادي بای چې ډېر اټکل چې هغه پادي بای واخیستل شي، یعنی خرڅ شي، نو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په هماغه بای بیرته په بازار کې خرڅ کړي. یعنی هغه موږ څومره زحمت په وستل چې هغه بای په بازار کې نه خرڅېږي او موږ نه غوښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړي.
د ښځو د بڼې یوه دوکاندار هما چې د مریو جوړ شوي توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتله یې بازار ښه نه دی خو بیا هم یو شمیر بهرنیان ترې ځینې توکي اخلي.
خدا نو نه خدا نو با ته وخت ډیر کوم اوس لګ لګ خدا دی قلم پوک مثلا جوړی وروړي یګان انتیک شان خارجان یګان وخرزی خریدار کی غیر لګ د نور خلک سلازی خریدار کی ګنده افغانی خو پروش لري دلته پیشرفت کړي د مره یوونو تم د مره شاین دی د قلم جوړوي مثلا یګان انتیک شان جوړوي خدا پروشم بد نه دنو د نور خلک جوړی وروړي په دکاندارانو خسي.
نوموړی وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري. هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړوي قیمت پلورل کیږي او هغه چې له ارزانه مریو جوړوي ارزانه پلورل کیږي.
د مری نو دا وټې دي موږ وټې ورته سپکاله کې نوی کړت وټې کې نوی مثلا قلمي شایان جوړوي، دغه شنیدانی جوړوي، ډیر شان زته ته چای ما د قران شریف پوخ جوړوي، شنیدانی جوړوي، ډیر انت موټرک جوړوي، مثلا لنجر جوړوي، پس دغه شان وړي په دکان کې پروش ته نور خلک راوړي. موږ دکاندارن دغوینه پرزان خریده کې بیا شلو پیټرس په تفاوت راځي چې پروشته موږ به خپل رسو.
اغلی هما زیاتوی چی په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وي. د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري.
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي، خصوصا په ښار کې او په دیهات کې اوس هم یعنی کلو باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي. لاس کرونا مثلا لکه مرادوزی یا خندوزی او د افغانی کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي او د مټی ګلان ورته ویل کیږي جوړوي او بازار ته ارزښت کوي او دغه خپل اقتصاد هم مخ کیوري. او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکول کیږي خو په خارج کې نه د ډیر زیات اهمیت لري. د موږ دوستان چې خپل ټول خارج کې اوسېږي خو کله چې راشي ما داسې یو کلدانې جوړه کړې بیا هغه انوارې کې ډېره ډیزاین یعنی ډېره ښایسته وه، هغه ډېره خوښه شوله یعنی چې ولیدله بې حد ډېره زیاته خوښه شوله. ځان سره یې وړله کله چې هلته وړې ویل چې مخکې بل چې کوم دوستان سره کسان ویل چې واقعا ولیدله ویل چې افغانستان کې یعنی دومره استعدادونه شته دي چې خپله یې جوړوي ډېر خوښوله او واقعا هلته ډېر اهمیت لري.
نوموړی وایي چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي ځکه کچیرې دا لاسي کار هم داسې پاتې شي لرې نه ده چې بیخي ورک او په راتلونکي کې به یې یوازې نوم پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د مریو اوبدلو پر تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وبپاڼه هم اوریدل شي. p.azadiradio.org. ستاسو بریا زموږ هیله ده. Thank you.